پشتو. نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس تاسو ستړی مشی. کابل نن د افغانستان د سول لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د اوو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 9 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د امریکا متحدو ایالتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سوله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې وایي
مازدیګر د کابل په وخت د ویډیو کانفرنس له لارې په لاره چول کېږي. دې غونډه کې به شاوخوا شل هیوادونه او نړیوال سازمانونه ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر باندې به مفصل بحثونه وکړي.
د ښاغلي هیواد په وینا په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اور کم او بشر دوستانه اور بند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله. او د تېرې دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع خبرې وشوې. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د اوو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو قمندانۍ مرستیال ویان صادق عیسی ازادي راډیو ته پرون وویل چې طالبانو تر غرمې مخکې غوښتل د معروف ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو مخکې تر دې چې برید وکړي هوایي ځواکونو حمله پرې وکړه.
7 تن د شت افغان به هلاکت رسید و 3 تن دیگر آنها زخمی گردید. در جمع کشته شدگان
و تن ترهگر و وجل شل او دری تن ارتپیان شل پا وجل شو که ده فرید پا نوم ده ترهگر و یو قماندان هم شامل ده. خاغلی ایسا اندغراز ویل ده طالبانو یو شمیر وصله او مهمات هم ده هوایی برید لعمل منزد للی ده طالبانو ده پیک پتراو اتنه ده ویلی. په لوګر کې د ملي اردوی وسرتیری د هاموی ټانک په وسیله څلور ماشومان وژلي او یو ټپي کړی دی. په لوګر کې د 203 تندرقلو اردو د څلور ملیوا ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د زیات سرعت له امله پرون غرمه مهال د دې ولایت د مرکز اړوند کابل لوګر په لویه لاره کې وشوه. همدی وایي د موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. په عین حال کې د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د برکي برک ولسوالۍ په سجاون کلي کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي او یو شمېر مهمات هم له منځه وړل شوي. د وایي ځانګړو پولیسو یو طالب چې وسلوالو یو کس چې وسلوالو طالبانو ته اوشر او زکات راټولونه ولې یو د دې ترڅنګ د وسلو او مهماتو درې لوی زیرمې هم لمنځه وړې دي. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 9 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو ورسوي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی مرستیال مشر رابرټ کاسکا وایي دا مرستې په داسې وخت کې ترلاسه کړي دي چې له اټکل سره سم نږدې 4 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د خوراکي موادو دا مرسته به له نږدې 1 میلیون هغو بې وزلو سره وشي چې جګړو ځپلی دي یا یې د طبیعي آفتونو له امله اقتصاد خراب شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې خبر وړاندې ته وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید پر ایران د وسلو لګولی بندیز وغځوي چې په سیمه کې د نورو شخړو مخه ونیول شي. هیڅ جدي کس به ښایي باور ونه کړي کومه وسله چې ایران ترلاسه کوي هغه به د سوله ییز هدف لپاره کاروي. خاغلی پومپیو زیاته کړه چې د جون پاتويشتم امریکا او متحد ځواکونو یو بیړۍ ونیول چې ایرانی وسلې په یمن کې حوثی یاغیانو ته لګیدلې. روسیا او چین نه غواړي چې پر ایران د وسلو د خرڅلاو لګیدلې بندیز وغځیږي. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د خرڅلاو بندیز له نن نږدې څلور میاشتې وروسته پای ته رسیږي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له شوي اټومي تړونه بهر شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځې برخې ته چې عمدتاً د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو د رسولو غوښتنه پکې شوې وه. روسیه چې د سوریې نږدې متحده ده د دغه پریکړه لیک مسوده وړمه ورځ وروسته له هغې چې چین هم ورسره یو ځای شو د دې شورا پر نورو غړو وویشله. د دغه پریکړه لیک د مسودې له مخې له ترکیې څخه د یو کال په موده کې د دغه سیمې ته د بشري مرستو رسولو دوه لارې پرانستل کېدې. په پام کې ده چې د پریکړه لیک یوه نوې مسوده به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو وویشل شي. په دغه مسوده کې بیا هم له ترکیې څخه دې سیمې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره دوه لارې پرانستل کېږي او د اعتبار موده به هم شپږ میاشتې دوام کوي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی پرون وویل دی به راتلونکې اونۍ هاګ ته ولاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. د دې ځانګړي څارنوال دفتر هغه جنګي جرمونه څېړي چې د کاسو د خپلواکۍ د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته د نویمې لسیزې په وروستیو کې شوي دي. هاشم تاچی پخوا په خپله قمندانو دی به د جولای په 14 هاګ ته ورشي. د کاسو د ځانګړو څارنوالانو ډله د جون په 14 جوړه شوې ده. دې ډلې هاشم تاچی او یو شمېر نور پخوانۍ پیژندل شوي څېرې تورنې کړي دي چې د نږدې 100 کسانو د وژلو په شمول په یو شمېر جدي جرمونو کې لاس لري. کاسو په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکۍ واخیسته. د متحدو ایالتونو په ګډون د نړۍ تر 110 ډېر هیوادونه په رسمیت پیژني. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزنه نور خبرونه وړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. کابل نن د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. له دې غونډې سره په یو وخت د سولې ولسي حرکت هم په شاوخوا شلو ولایتونو کې نور جګړه د څه لپاره یو کمپاین پیل کړی دی.
د جګړې پر شکل اړخونه باندې موږ وکړ چې نور جنگ د څه لپاره، نور باید په دغه جنگ کې موږ ونه وژل سو، نور باید دایمي اوربند لانسي، نور باید ژر تر ژره بین افغاني خبرې شروع شي.
په کابل کې باندې نن دریمه غونډه وی چې د سول لپاره کیږي. د افغانستان حکومت به وکول شي له دې غونډو د سول لپاره هغه مطلوبه نتیجه چې هیله کوي تر لاسه کړي.
موږ باندې واتنه د مخه واټه مشوګه د لری موږ د دوی په وادو کې مشوګه تلو دا به لاس باید افغانستان دولت باندې شي.
د افغانستان د روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د 3 پیښو خبر ورکړ. یونیسف بیا وایي ډیر ژر به په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړي.
د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناورین سره متصوی له دې وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د غرازه په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ. په برازیل کې د ایډز یا ایچ آی وی دی یو ناروغ درملنې د دې ناروغۍ د درملو موندل کېدو ته هیله پیدا کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه نیزې خبرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل نن د افغانستان لپاره د وی نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې آنلاین ترسره کیږي تر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې پرون د سولې ولسي حرکت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اوربند وکړي. د کابل په نننۍ غونډه کې به هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند پر مسلې بحث وشي. تفصیل د احمد شیبر برابر کړي.
تمه ده چې د کابل په آنلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو سازمانونو، د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، ناتو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وی د دې غونډې کوربه به ولسمشر اشرف غني او نور جګپوري دولتي چارواکي وي او پکې به د اورکان د بندیانو د تبادلې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په څیر مسایلو به بحث وشي. د سې شنبې او دوشنبې په ورځو هم کابل د غونډو کوربه و چې پکې د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د سولې په اړه نور موضوعات وڅېړل شول. بل لور ته د سولې ولسي حرکت پرون په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې لوري د لاریونونو له لارې تر فشار لاندې راوستل. دا اعتراضونه له نیمروز نیولې تر ننګرهار او بدخشان او په څو نورو ولایتونو کې وشول. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر شپه ساجی رډو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څه لپاره تر عنوان لاندې لارینونه اعتراضیه غونډې او کانفرنسونه وکړه. په دغو غونډو لارینونو کې زرګونو کسانو برخه واخیسته او د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څه لپاره، نور باید په دغه جنگ کې موږ ونه وژل سو، نور باید دایمي اوربند اعلان سي، نور باید ژر تر ژره بین الافغاني خبرې شروع سي.
شغلی وطن دوست زیاته کړه چې د چهارشنبه د ورځې د لاریونونو پر مهال د روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا ویروس د خپرېدو په خاطر په پام کې نیول شوې وې. خلکو ماسک درلود او لږ بلې واټن ته پام و. وطن دوست بیا وویل چې د جګړې پر ضد به د سوری ولسی حرکت اعتراضي غونډو ته ادامه ورکړي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د دې لاریون یو برخوال ظهور الله شریفي ازادي راډیو ته وویل
با می مینمون مور اختیم دا جوده ها کی از مردم بدخشان خواهش ما اینم است که
پدی نو مش نن ورتون ته مخکره چیز مو شیله د بدخشان د خلکو دا د چغلی مخشینه ل مور سره هم ژغه شی چې مش نه په یومګان کی نه په هلمند او ننګرهار کی د جپی توان لرو. همدارس پلی ریپروتو سیمو کی جرم کی او خوستک کی هم دا توان نه لرو. هم د خوستک استوګن ستړي شوی او هم د وردو جوال دغه د شاروال هم ستړي شوی. تر کله به موږ په خپل وطن کې د پردیو د هدفونو لپاره وشل کیشو، ټپیان کیشو او مایوب کیشو؟ اوربند افغانستان د سولې د روانو هڅو یو پیچلې مسله ده. حکومت څو ځله د بیلابیلو مناسبتونو پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. طالبان وایي چې اوربند بین الافغاني خبرو د بحث مسله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د سولې د ولسی حرکت د پرونیو اعتراضونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نوې اکثریت سوله غواړي، او کله د زندانیانو د خوشی کېدو د مخنیوي لاري او کله په بل پلمه د سولې د خبرو د پیلېدو مخنیول کیږي. شاهین زیاته کړه د سولې ولسی حرکت کچر تخپل به طرفي ثابتوي نو پر هغه عناصر د فشار راولي چې د سولې ستي او باید د نورو په زړه برابر شعارونه تکرار نکړي. بین الافغاني خبرې د زندانیانو د تبادلې پر سر جنجالونو ځنډولې دي. تمه و چې دا خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فبروري د 9 منټې تر موافقې وروسته او د 15 طالبانو او د حکومت د نشته زر بندیانو په تبادلې پسې د مارچ په 10 پیل شي. حکومت تر اوسه تر 30 ډیر طالبان خوشی کړی دي او طالبانو 30 سبب یا حکومتي بندیان آزاد کړی دي. طالبانو ویلي دي کله چې دوی ټول بندیان خوشی شي د وی اونې په ترڅ کې به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي.
د غرض په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي چې پرون د اسلامي امارت سیاسي مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر برادر اخونزاده او ورسره مل هیئت د افغانستان لپاره د جرمني له خاص استازي مارکس پوتزل او مل هیئت سره په دوحه کې وکتل. دواړو لورو د افغانستان پر روان وضعیت د دوحې د تړون پر تطبیق او د غرض د بندیانو د اخلاصون او له افغانستان څخه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. مخې پر راپور کې مو اوریدل چې روانونه په کابل کې دا دریمه غونډه چې هدف یې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع پیاوړې کېدل بلل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله او د دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییزې اجماع خبرې وشوې. دا چې د افغانستان حکومت به وکولی شي چې له دغو غونډو هغه څه چې هیله کوي ترلاسه کړي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه. ښاغلی ستانکزي په پیل کې وویل
سب اول قدم خو باید ووایم چې هر هېواد په دې سې حالات خپرېږده کې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هېوادونه سره د سې بېل بېل پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هېوادونه به د ماسکو پالیسي تعقیبوي او راغله په دې چې
پاکستان او ایران خپل ګټه تعقیبوي، معنا یې دا ده چې د دوی نفوذ نسبت نورو هېوادو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلېږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هېوادونه د موږ په هېواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هېوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځ ته شي او نامشروع ګټو مقابل کې باید افغانستان دولت ودرېږي، که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هېوادونه وي، که دا د موږ ګاونډي هېوادونه وي. یعنې که چېرې موږ دغې ته توقعات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو سلو کالو کې به موږ د مختلفو هېوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هېوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي، د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مالکیت په خپل لاس کې واخلي، اما سمبولیک مالکیت نه وي. د خیرن لپاره خو داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی دغه تفاهم نه مسته جوړې تفاهمنامه نه مسته جوړې طالبان سره امریکایان کوي، نو په دې اساس بیا دا لکه چې ستونزې ایجادوي. په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماتیک لحاظ امتیاز واخلي او کوشش به وکړي چې مالکیت په خپل لاس کې واخلي.
د سیاسي چارو کتونکي نصر الله ستانکزی و.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
پرون په اورزګان کې د سولې ولسی حرکت غړو د جګړې پر خېلو خواوو د سولې غږ وکړ، خو د دې ترڅنګ د دې ولایت د چنار تو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ لار د ملکي وګړو پر مخ انتړلې ده. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه لار له تېرو درې ورځو راهیسې د دوی پر مخ تړلې او هیڅ د تګ راتګ اجازه خلکو ته نه ورکوي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د چوری ولسوالۍ خلک وایي د تیرو دوه ورځو راهیسې ورباندې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ سره ولسوالۍ ته غځېدلې لاره د ترافیکو پر مخ تړلې. قاهر چې د لارې د بندش له کبله په ترینکوټ ښار کې له تیرو دوه ورځو راهیسې بند پاتې دي. ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه لاره د سره کوتل په سیمه کې د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده او هیچا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. نوموړي وایي چې د یادې لارې په تړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه هم لوړ شوي او هلته ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نو خو بیا بیخي باندې څوک راغلي دي، بس یو مخ باندې سره وروره د مریضانو ستونزو سره مخ یو مریض مې نه راتېرېږي. د دې خوا سره د خوراکي شیانو سره یو شی نه وړل کېږي، یو ورځ باندې یو ډبه غوړي در مخ په وساوې بار په دوه لسو سي موږ ډېر ستړي وو وروره. یو غنی وړه غنم دلته په درې زره یال د بار په پنځه زره سي وروره د هر شی د غره کمې لاري بند
د فداسیال کې د چتیر ورځ د چنار تو ولسوالي اوسیدونکو هم شکایت کړی و چې وسلوالو طالبانو د تیر دوه ورځې راهیسې ورباندې پر مخ لاره تړلې او ګڼ شمیر مسافرین یې هم برمته کړي دي. د چنار تو ولسوالۍ لار چې وسلوال طالبان یې نه مني چې ګڼ یاد لاره جدي تړلې وي، خو د یادې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انفی ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره نن درېمه ورځ هم وسلوالو طالبانو د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده. ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د برمته سو کسانو له جملې څخه یوازې د ګوتو په شمیر یو شمیر کسان د قومي ورو په غشتنه آزاد کړی دي، خو په خبره یې چې زیات شمیر نور کسان لا هم د وسلوالو طالبانو سره برمته دي.
او بل خبره دا ده دا کاری بخاری او صاحب احمدی تاسو د دغه د خپل منکر څه څومره لارې نه دي باندې کړی چې دا د څه طریقې منکر کیږي، یعنی د داخلو پروسه د سي مخته جاي کتر کم سره یو طرف نظامی اقدام هم کوي، ملکیانو باندې فشار اولی لاره دا څنګه ده چې د پرون رئیس په نوم بیا خپل یو څنځو کسا کمیسون دلته د شمالي غرب طرف ته د ولسوالۍ راغلی دی. هغه نور خلک چې یو لس کسا علما او یو لس دولس کسا سپین ږیري ورسره تللي وو، هغه هم راغله نو بیا څه کسان ګرځولي دي، دا پنځلس کسه علما او پنځلس شل کسه سپینږیر ګرځولي دي، هغه تر اوسه صحیح ته نه دي راغلي.
د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انفی وایي چې وسلوالو طالبانو ځکه لاره تړلې او خلک یې برمته کړي چې ولې خلک د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې ژوند کوي. بل خوا بیا نن د هیواد د پښلو ولایتونو کې چې له جملې یو روزګان هم دی، د سولې ولسی حرکت له خوا څخه نور جنگ د څه لپاره دی تر عنوان لاندې لاریونونه او مطبوعاتي کنفرانسونه ترسره کړي. د سولې د ولسی حرکت د روزګان غړو د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې سوله سره وکړي. دی وایي له یوې خوا د سولې خبرې او د بل لوري په هیواد کې روانه جګړه د منلو نه ده او باید ورباندې رامنځته سي. د سولې د ولسی حرکت یو غړی تاول افغان:
د سولې ولسی حرکت د ولس په استازولۍ له افغان حکومت او طالبانو له اسلامي تحریک څخه غوښتنه کوي چې په خپل دین، وطن، ولس زړه وسوځوي او جګړه توقف کړي او اوربند وکړي. بیا پروا نه کوي چې د سولې خبرې که ځنډنې هم سي، د ولس باور به قایم شوی وي.
د دغه حرکت غړو دغه راز له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې دي د سولې د رامنځته کېدو لپاره پوره هڅې وکړي. دوی په هیواد کې روانه جګړه پردی وبلله او له افغانانو یې غوښتنه وکړه چې یو موټی سي. دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې چټکې شوې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د سهار اته بجې او یویشت دقیقې دي او اوس به عصمت څاروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
نیویا ټایمز ورځپاڼې چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسانو د انعام ورکولو په اړه راپور خپور کړی و، د چهارشنبې په ورځ په یوه لیکنه کې ویلي چې په دې راپورونو کې ډېر څه لا هم کم دي. په دې لیکنه کې چې د نیویا ټایمز کتندوی پلاوی کښلی، په راپورونو کې نیمګړتیاو ته په پام ویل شوي. له همدې کبله مهمه ده تر هغو چې حقیقت څرګندېږي باید احساسات او سیاست څنګ ته پرېښودل شي. د نیویا ټایمز په باور ځینې مهمې خبرې به ممکن د پنجشنبې په ورځ، یعنې نن، د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې ښکاره شي. که څه هم د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. پمپیو مخکې په دې موضوع له څه ویلو ډډه کړې وه، خو په وروستیو کې په یوه مرکه کې په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې په اړه ویلي وو چې دا څه نوې خبره نه ده او په ځلونو یې دا موضوع له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. تر دې مخکې ټایم مجلې، نیویا ټایمز او یو شمېر نورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړې دي. نیویا ټایمز وروسته په بل راپور کې وویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یوه د 2019 په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یوه انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. نیویا ټایمز په تازه لیکنه کې لګول شوي تورونه بوژدونکي بللي او ویلي دي چې ولس په تېره بیا هغه کورنۍ چې عزیزان یې وژل شوي د دې مستحق دي چې صادقانه ځواب ورته وویل شي. په همدې حال کې د هیل ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې راخیستې چې وایي زړه یې نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو له کبله دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د همداراز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا یې نه ورکوي، طالبانو په تیرو څو کلونو کې تر خپله وسه پوره هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په خپل آنلاین خبرونه ریلیف ویب کې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه بللی چې خورا زیات کورنۍ بې ځایه شوي او بهر ته تللې کډوال لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر وایي چې 2 میلیونه نور کورنۍ بې ځایه شوي افغانان یې ثبت کړي چې ورسره د ټولو کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر 4 میلیونه او 1 لک تنو ته رسیږي. دا کمشنری وایي چې تر بل هر ملت د افغانانو بې ځایه کېدا او مهاجرت زیات دوام کړی دی.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د 3 نوي پیښو خبر ورکړلی. یونیسف بیا وایي چې ډیر ژر به په یو شمېر ولایتونو کې، البته په لرو پرتو سیمو کې، د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي چې نږدې دوه کاله په لرې پرتو سیمو کې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي د ګوزند زد واکسین کمپاین کور په کور نه دی تطبیق شوی. فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د دریو تازه پیښو د سپتیدو خبره کوي. د دغه وزارت د کتلوي مافیات مشر دستګیر نظری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه پیښې په هلمند او یو هم په کندهار کې ثبت شوې ده.
دلیل عمده ازدیاد واقعات پولیو در سال 2020 نسبت به سال 2009
په 2000 کال کې 2019 کال په پرتلا د کورونا وایرس د خپرېدو او له هغې وړاندې په لرې پرتو تنو کې جنام ندی د دولت مخالفینو د اجازه نه ورکول د پولیو د زیاتیدو اومده لاملونه دي. موږ د کورونا وایروس اتلس میاشتې د کور په کور لخبرې د وړاندې د ګوزن زد واکسین او کمپاینونه د تطبیق اجازه نه درلوده. موږ ته واجب جماعتونو کلینیکونو کې د واکسین کولو اجازه واچي په ډیټا ول د پولیو زد پروګرام د ستراتیژي لمخه حد اکثر په ختنو شو رسیدل.
پالیسی محو پولیو مون نه میتونیم بعد د اکثر ساته پوشش خود برسیم.
ښاغلی نظری وای په دې موده کې د نوې زګیدولو نه تر 15 کلنو ټیټ عمر لرونکو ماشومان مافیات کم او د پولیو وایروس ورسېدلای دی. د افغانستان د امیرختیا وزارت په خبره په دې دریو تازه سبڅوی په خو سره ساک میلادي کال په ټول افغانستان کې تر دې دمه شپږ ویست مثبت پیخي سبڅوی او ټول 2019 میلادي کال کې د شمیر نه ویست پیخو تر رسید. همدارنګه په خبره په 2018 میلادي کال کې بیا د پولیو ټولې یو اس مثبت په حساب څوي وي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د دوی د ولکیلاندې سیمو کې د پولیو پروګرام مسولینو د دوی ضد استخباراتي معلومات راټولول چې دوی ارسول کور په کور واکسین او کمپاینونه بند کړي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دوی د تسلط لاندې سیمو کې د ګوزن ضد واکسین او کمپاینونو ته اجازه کیږي، خو په خبره باید د دوی او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنځ د سوي هوکړې لمخې هلته چې روغتیایي کارکونکو چې باید د سیمې مشران او بانفوذ خلک په جریان کې ووسی او شرایط مراعات کړي. بلخو په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې چې د پولیو ضد پروګرامونو کې له روغتیا وزارت سره همکار ده وایي د همدې میلادي میاشتې په شلمه به په یو شمېر ختیځ ولایتونو کې د کمپاینونه بیرته پیل سي. د یونیسف ادارې د پولیو پروګرامونو د اړیکو مسول سید کمال شاه
پروګرام هڅه کوي چې کمپاینونه بیرته پلي کړي. د پدې کې د پولیو نېشنل یوسیا د پولیو دی بیرنه عملیاتي مرکز اقدامات کوي او تقریبا د جولای د میاشتې په شلم نیټه باندې د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناروغۍ سره متصوي له دې وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د افغانستان د امیرختیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیر 2019 کال کې د دوی د پلان په اساس باید 9.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی وای، خو د نامنۍ لوجه 15 میلیونه ماشومان له واکسین پاتې سول. تر دې وړاندې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې و چې د جګړو له امله افغان ماشومان ته په ډیری برخو کې پام نه کیږي چې آن روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د کووید 19 نه علاج ناروغي سربېره تر اوسه د بلې وژن کې ایچ یا ایچ آی وی لپاره هم مناسب درمل نه و. په برازیل کې پر دغه ناروغي د اخته کس د درملنې سره د دې ناروغي د درمل موندل کېدو ته هیله زیاته شوې ده. اسمت ساروان ته وغوښ شو.
که څه هم د ایډز ناروغي اوس په نړۍ کې تر ډېره کنټرول شوې، خو لا هم د دې ناروغۍ د درملنې لپاره درمل یا واکسین نشته. په برازیل کې د ایډز یو ناروغ په درملو ښه شوی او ورسره هیله غوړېدلې چې دا درمل به د ایډز ناروغان ښه کړي. د برازیل په ساوت پاولو کې یو نارینه چې 10 کلن دی په درملو ښه شوی دی. څېړونکي وایي د دغه برازیلی رغیدو هیله پیدا کړي چې د ایډز د درملنې دوا پیدا شوې ده. د ویروس زد آی آر ټی په شمول د بیلابیلو درملو یو ترکیب سبب شو چې د برازیلی ځوان د ایډز ناروغي ښه شي. ویل شوي چې د یادو ترکیبونو ترڅنګ ناروغ ته ویټامین بی 3 ورکړل شوی دی. تر دې وړاندې هم د ایډز دوه ناروغان ښه شوي وو، خو د هغوی درملنه د هډوکو د پیوند له خطرناکو جراحي عملیاتو وروسته ممکنه شوه. د برازیلای چې په ساو پاولو کې تازه درملنه شوې او نوم یې نه دی څرګند کړی شوی، په 2012 میلادي کال په ایډز اخته شوی و. د ده درملنې 48 اونۍ دوام وکړ. وروسته یې ډي این ای او د بدن حجرې معاینه شوې چې ایچ آی وی یې منفي و. د ساو پاولو پوهنتون څېړونکی ډاکټر زیکاردو دیاز وایي د ناروغ ټول بدن نشي معلومولی، خو د هغه په هیڅ حجره کې د ایډز نښه ښکاره نه شوه او د دې معنا دا ده چې ناروغ ښه شوی او غالبا د درمل نتیجه بریالی ده. خو څېړونکي په عین حال کې وایي چې په 4 تنو نورو ناروغانو یې هم دا درمل ازمویلي، مګر تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده لیدلې. د روغتیا د نړیوال سازمان د 2019 میلادي کال د راپور له مخې په نړۍ کې 8.3 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ایډز اخته دي، چې 6.3 میلیونه او 2 لکه بالغان او 1 میلیون او 8 لکه ماشومان دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوې ده نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سولې غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اور کم او بشر دوستانه اوربند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د 2 طالبانو د وژلو ادعا کوي. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتیری د هموی ټانک په وسیله 4 ماشومان وژلي او یو ټپي کړی. په لوګر کې د 203 تندر قلو اردو د 4 لواء ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې USAID په افغانستان کې له بېوزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 9.5 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تر اړمنو کسانو ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځ برخه ته چې عمدتاً د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو د رسولو غوښتنه پکې شوې وه. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی پرون وویل دی به راتلونکې اونۍ هاګ ته لاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. هاشم تاچی چې پخوا قومندانو په کاسوو کې د نږدې 40 کسانو د وژلو په شمول په یو شمېر جدي جرمونو تورن دی. ازادي راډیو اورید خبرونه دوهم نیمه ای تر رسیدلی او په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې به په کندوز کې د خټکی او د حاصلاتو موضوع واخلو. د تیر کال پرتله په کندوز کې ویل کېږي د خټکی په نرخونو کې 3 برابر زیاتوالی راغلی. ایلت هم دا ده چې سکال بزګرو لږ خټکی انکرلی او حاصلات کم دي او په دې خاطر هم نرخونه لوړ دي. لکندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږکال د دې ولایت په کچه په څه باندې 12000 هکتار ځمکه کې خټکی کرل شوی دی. د نوموړي ولایت یو شمېر کروندګر وایي که څه هم سږکال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات کم دی، خو بیا په بازار کې د خټکیو نرخونه ښه دي. د کندوز د چهاردری او د خان آباد ولسوالیو دوه تنو بزګرانو نورالدین او خان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خټکوی یو شمیر پلورون کې بیا وایي برسیر پر دې چې د کندوز د خټکوی کورنۍ بازار هم تود دی او هر ورځ لسګونه موټر خټکی له دې ولایت څخه د هیواد نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي. د خټکو یو تن پلورون کې نظر محمد په دې اړه وویل
خپله کپوان هم دغه مې کپت هر وار نو په روشه چې و پیسې نه هندوانه 1500 خرڅېدل شش کال تقریبا 2000-8000 هندوانه خرڅېږي. ولې چې خلکو په روشه ونه کړ زیاته کړلې او شش کال یې کم کړی نو شش کال انشاء الله تر په روشه یې نرخونه شي.
په ورته محل کې په کندوز کې د سوداګرۍ او د پانګونې خونې چارواکي وایي
چې په بازار کې د خټکوی مناسب نرخونه د کروندګرو پر اقتصاد مثبت اغیزه کولی شي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل
قیمت ها افزایش پیدا کرده، یگانه دلیلش هم البته صادراتی از این به ولایات همجوار و حتی
خوشبختانه سش کال په بازار کې خټکی له نرخ څخه برخمن دي، ځکه تیر کال یو دانه خټکی 500 افغانۍ وو خو سش کال 150 افغانۍ دی. د کرنیزو محصولاتو مناسب نرخونه د بزګرانو پر اقتصاد مثبت اغیزه کولی شي. بلخو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي سش کال دوی د کروندګرو د اقتصاد د ودې په خاطر د بیلابیلو کرنیزو محصولاتو ټولنې جوړې کړي دي. د نوموړي ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ په دې اړه وویل
در ولایت کندوز در حدود 4365 هکتار
ساحه سشکل د کندوز ولایت په کچه په نږدې 15000 هکتار آبي ځمکه کې خټکی کرل شوی دی، او دغه شان نږدې په 4000 هکتار للمي ځمکه کې خټکی کرل شوی دی، او په ټوله کې سشکل د خټکیو حاصلات ښه دی. د کندوز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جیمتور، ګرګک، ګرما، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شین مغزی، مجری، کندلانتور، بوری کلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنې او مالداري بوخت دي، او د خلکو اقتصاد هم په همدې دوه برخو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دې اونۍ په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغلاره مایار د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنې ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید ووایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقونو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي، او د حقونو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقونو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کړي، او د دې بشپړتیا اول ده چې هغه خپل لومړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کړي، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي. کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخمن دي،
ازادي مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشري حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي، او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې د هغې جملې څخه یو د آزادۍ حق دی چې کولی شو وایي چې د آزادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو که سم اشاره ورته وکړه، خو که چیرې د یو کس په آزادۍ محدودیت لګول کېږي، هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې آزادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د آزادۍ محدودیتونه موږ کولی شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت، یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د آزادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې په بنسټ باندې نوی محدود شوي. او د آزادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضې محدودیتونه په آزادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي، کنه؟ یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي، که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم؟ یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي.
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، هغلته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپلې ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا آزادی د بیان یا مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان آزادی په رسمیت باندې پیژندل ده. د آزادی بیان خود اسناد د چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او هم دا ډول په نړیوالو قوانینو کې د آزادی تضمین شوی کنه؟
په ملی او بین ملی قوانینو کې او اسنادو کې د آزادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په بلی توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې، لکه مخکې چې ما وویل، د آزادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د آزادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوې دي. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق، یا د آزادۍ مصادیق، لکه د بیان آزادي، لکه د فکر او وجدان آزادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو آزادي، او د سوله ییزو لاریونونو آزادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې آزادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دي، چې ویل دی آزادی د انسان طبیعي حق دی، او دولت د آزادی حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان آزادی په 13 ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. دغه مواد او قوانین دي چې د آزادی اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
که چیرې د افرادو په آزادی محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو په میزموږ ټولنه کې مثال خلک راټولیږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي، کنه؟ یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې آزادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د فرد د ژوند په حق باندې فیصله کوي، او د هغې د انتخاب حق، د آزادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي، او هغه تر نه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولی شي چې د یو فرد آزادي ته نه وخلي، کله چې د هغې آزادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمامه شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق لباندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
ورسته پښتنه دا کوم یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخت کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړه. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دای کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه، تر بلې ونه ښه وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمه او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است؟
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامه موجود وو او ډیر داسې محدود وو.
په دولت کې ملکی ماموریت ارزښت لري.
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تاته ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایت په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي، دی بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نو طرحه جوړه شوې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته وبرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره. اوسې قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، زکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای. نو ځکه په هر ادارې کې یو ډله خلک وی چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دې خلکو ته د دولت مامورین وایي. د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي. د تاریخ څیړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظامنامه او اصولنامه له مخې په نظامی او ملکی ادارو کې پر مخ تلو. په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو پاینده محمد اکبر څخه اورو.
د یو شخص چې مازافي او مسلتونه په غالب نیسي هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې برازو تر وسه پورې دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامه موجود وو او ډیر داسې محدود وو، لکه چې اوس موږ څلور دیرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه وو. نظامنامه چې جوړ شو الازاد تیمورشاه دورانی چې پایتخت انتقال کړه د قندار نه تر کابله، هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو. په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو، لکه درته وایم چې وزیر دربارو چې اوس مونږ وایو اداري امور، وزیر د خزانه و، یو وزیر د داخلي و، او اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې ډېر وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتېږي په هماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښه والي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي.
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1968 کال کې نافذ شوی، خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یوه لویه تاریخچه لري، تقریبا 90 کاله مخکې به وه. اصولنامې وې هغې وخت کې، اصولنامو کې د کارکوونکو بعض حقوقو ته اشاره شوې وې، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو دا اصولنامې توحید شوي او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، دا په یوه قانوني چارچوب کې قانون د کار تنظیم شوی ول. اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ شو. حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری، داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی. د رتبې په اساس، د پاس په اساس، تحصیل، تعلیم، مسلک، ظرفیت لوړ وي، دا احکام ټول په دې فصل کې تسجیل دي.
هغو مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به یې په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کوپون ګټې یادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني و.
یقین کې خلک خو وایي چې په بلرو کې ما چولو، خو ما په بوجۍ کې داسې 5000 غوړي تقسیمولو او خپلوانو کره ما لیږل.
څه
اضافه کېده؟ کوپوني مواد ګوګړونه نیولې، ګیرې درخیل او تر چړې پورې. حتی په دا وروستیو وختو کې کوچ سپینزر اول درجه غوړي په سطح د جهان کې و، دا په کوپن کې و. وړه میاشت په میاشت یوه بوجۍ. حتی په دا وروستیو کې تشناب کاغذ، دا شیان په کوپن کې و. یعنی ډېر امکانات یې درلوده، چای و بوره و.
نور کوم سهولت و دې مامور لپاره؟
هر اداره چې وه مامورین یې په موټر کې تله او راتله خپل کور ته.
خپله مامور به څومره منظم و؟ مثلا دریشي، نکټایي، بوټي؟
مامور به چې کله د خوب نه راجګو، مانځه او داسې نه وروسته منظم، پاک، صفا په دریشي کې دا به راغی په ډېر ښه وضعیت باندې. خپل موټر ته به ولاړو، مامورین دومره آن ټایم و، تقریبا 2 دقیقې 3 دقیقې تفاوت به د ده د راتګ او د موټر تر منځ نه و.
بله.
اوس کله چې موټر دا، اوس قصه زه درته وکړم، موټر چې کله جی په یو مامور پسې مخکې له مخکې هغه ته زنګ وي چې وروره په دې ساعت کې موټر درځي.
ښه.
پروګرام کې هم ورکړی باید دی راولي، ولا زه خو نن کور کې نه یم، زه خو فلاني جي کې هلته موټر راپسې راولي.
مامور ډېر بې پروا سوی.
دومره بې پروا چې مامور د موټر ورپسې ورسي چې کله دروازې ته ودرېږي وایي ورور هغه خو نشته، هغه خو وخته تللی. دا احساس د سره نشته چې ټلیفونو کې چې زه نه یم نن په کور کې موټر مخشه مرالېږي. څه جې کله د ماش ورځ بچې سي داسې که ځان چې په اداره کې بېخي وینم هغه تر ټولو کده عجله لري، وایي اول زه باید ماش واخلم، زه ضرورت لرم.
علت یې څه دی چې صاحب ولې دومره بې پروسوي؟
اصول د ژوند له دوی نه ورک ده،
حتی د ماموریت،
حتی د ماموریت په دې شرایطو اوس هم داسې دي.
درته وایي صاحب چې پخوا د مامور ماش له رئیس سره، له مدیر سره څومره فرق درلوده؟
مطالب لیکلو ته ما شروع هغه به نشر کې ماته به اقزامه راکړ چې ګورم هغه د ما د امضا په جای کې لیکلي دي رئیس ته یو ریورس. رئیس ته ورغلم، وایي وروره د ما تر ماش کده د تا اقزامه زیاته ده، عدالت وایي تا دومره زیات مطالب راوړي، مال دا پروا نه لګي، ماته 50% اقزامه راکړه، ولیکن زه علاقمند یم. د هغه ماش 2200 افغانۍ و، د ما اقزامه 2400 افغانۍ.
له رئیس نه ډېر؟
له رئیس نه ډېر.
د ماموریت له دورې نه دې همدا اوس په کور کې کوم څه دي چې هغه ډېر درته ګران هم دي؟
د ما پلار په یوه د لاس توپه 1941 کال کې اخیستې، تر دا نن ورځې ما ځان سره ساتلی هغه یو قاب سات.
د ماموریت په پیسو؟
د ماموریت په پیسو باندې. بهترینې قالینې ما کور کې درلودې، په هغه وخت کې مې د خپل ماموریت په پیسو اخیستې وې. قالینې مې هم خرڅې کړې، څه فرش و ظرف ټول خرڅ و، فقط لپاره د دې چې نفقه خپل اولاد ته زده. سات ستا تر نن ورځې پورې مې ساتلی.
ډېره مننه. خیر،
مهرباني.
ژوند په شیبو کې
کوم توکي تاریخی دی؟
یو کاسا، یو شاناک، یو پیاله، یو چای بار، یو چایناک، یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دغه تاریخی آثار وایي.
او تاریخی توکي څه ارزښت لري؟
تاریخونه
د آینده نسلونو ته بیانوي چې موږ سره کوم تاریخ در سره کورونه کوو او موږ خلق ته معنوي ارزښت وړاندې کوو.
دا ټول د ژوند په شیبو کې
وروستو جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه، همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول. کوپون او نور امتیاز ورک یا هم کم شو. د وړو کندو، د وریجو بوجۍ، د غوړیو پیپ او د شکرې بوتلې خالي شول. دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو، نو ځکه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دی له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي، ځکه د په فکر همدا امتیاز یې له دولت سره منلی دی.
کوشش دا کومه چې مراجعین داځي ماره خپه لاړ نه شي.
اکراسو د امتیازاتو برخې ته څومره عاید د ځای لاسته ګرځي؟
زه په پنځم بس کې کار کومه، تقریبا سده پاسه یو ولا در روپۍ زیاتو کم دومره کې جوړیږي.
تاسو په نظر د یو ښه مامور صفات څه کېدلی شي؟
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري، په وخت او زمان باندې خپل ادارې ته راشي او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک را خپه لاړ نشي. شایسته مامور صفات دي.
بله، په ماموریت کې صداقت، کوم قوانین چې دی هغه ټول مراد کول دا څومره مهم دی؟
ګوره، دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی. مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي. دا کوشش کومه چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه خیر اوسې.
تاسو هم ډیره مننه.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی، بیا هم ښاغلی هارونی وایي
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړې د قانون په اکله، او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې او هغه طرحه باندې څو ځله، یعنی دا پروسه اضافه د اووه کاله هم دلته وخت نیولی. بالاخره خوشبختانه طرحه آماده او لاړه وزارت عدلیې ته، او هلته ډېر جدي کار پرې شوی. اساسي مسایل په هغه کې ډېر دي چې تغیر شوي. څلوېښت پنځوس مورد د نوی احکام هم په مطلق ماده یا جز یا فقره پکې اضافه شوي. مګر د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته، او قانون درې څلور ځلې باید نگری شه. وخت ایجاب د زمان، ایجاب د ټولنې، چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید قانون تغییر شي. ولې نه پنځه کاله یا لس کاله یا یو کال وروسته وګورو چې کوم سند مقرره یا قانون تنب د کار په عرصه کې نه، خو د حکومت او د دولت هم دا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي. هغه کار، هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نه وینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي، بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره ډېرته کینو، یوه میز ته راټولېږو، په هغې باندې غور کوو، فکر کوو او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتما کوو.
درنو دوستانو، ښاغلی هارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعینېږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
خبرو سره راشه یا تسولی دس پر لیبادا خبرو سره راشه یا تسولی دس پر لیبادا خبرو سره راشه تو کلو سادر خورکا امنو شنده پزمکا
شند پز مکا او درنگ رنگ دوپٹو سینو کونترو سر راشا یا درنگ رنگ دوپٹو سینو کونترو سر راشا یو سو خوکو ٹپو مست سندرو سر راشا سولی کس پر لبادا خبرو سر راشا یا سولی کس پر لبادا خبرو سر راشا